Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به په منځنۍ صفه دولش پښ دی او اف ام 3.5 صفه د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو. نن یک شنبه ده. د مریض درلسوه ونیوي د سرطان ولسمه او د میلادي 2013 د جولای 8 په دې خبري مجله کې چې اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډې او په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزي حال کو لمړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. افغان امنیتي ځواکونو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او لدنه نه شوې ده. د ناټو خبر پاڼه وایي چې د ټپیانو حال شته او د حمله په اړه څېړنې کوي. د قاتی ماموریت امریکایي وایند مارټین اودنل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښو د ځای له شوډلو ډډه وکړه. خو د فرانسې خبري اژانس او واشنگټن پوسټ د ناسرګندو افغان چارواکو په قول ویلي چې دا حمله په اورزګان کې شوې ده. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو په اورزګان کې پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې دي. طالبانو ویلي چې په حمله کې څلور تنه ژل شوی او څونور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په قول وایي په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د شنبه په سهار له چمتال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د استلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د چمتال په عملیاتو کې د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د راپورونو له مخې د عملیات وروسته لدې پیل شول چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د چمتال ولسوالۍ په څو مهمو که امنیتی پوستی و نیولی. په بلخ کې د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسون چارواکی وایي چې په چمتال کې وضعیت ته په اشاره دوی د هغو مسلو په اړه پلټنې کوي چې پر اساس یې ویل شوي دي چې د قیصار قومندان سره بد چلند شوی دی. نظام الدین قیصاری د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ سرپرست د ولسمشر د لومړي مرستیال له لوري په فاریاب کې د ولسي پاسون کوونکو د چارو مشر و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هغه له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوي او له دې عمله د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ایران د ورته کار حق لري. د هالند استخباراتو د جمعې په ورځ تایید کړ چې په هیګ کې د ایران د سفارت دوه مامورین له هغه هیواد شوی خو نور جزئیات ورنکړل. په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل له امله مړه شوي دي. د جاپان سیمه ییزو رسنیو پرون شنبه وویل یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د جاپان NHK تلویزیون وایي د اونۍ له پیله د مړو شمېر 9 تنو ته رسېدلی دی. د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بېساري ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده. د جاپان صدراعظم شینو زی آبی ویلي چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بیهوشۍ دوا ورکړې او مالونه یې ورڅخه غلا کړي دي. د راپورونو له مخې دا خبریال په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د راپور جوړولو لپاره مسکو ته تللی و. دا پیښه پرون شنبه سهار مهال شوې ده. د روسیې د پولیسو په خبر پاڼه کې د پیښې جزئیات خپاره شوي خو د خبریال نوم او د کار ځای نه دی څرګند شوی. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوب په دوام کې تیر شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شدونو مات ورکړه. د بریو د انګلستان او کرویشیا لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسولې. دا په وروستیو 28 کلونو کې لومړی وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو نیمه پای لوبې ته وځي. د سه شنبې په ورځ به فرانسه او بلجیم او د چهار شنبې په ورځ به کرویشیا او انګلستان په نیمه پایلوبې کې سره مخامخ شي. د یادو څلورو ټیمونو له منځه به دوه پایلوبې ته ووځي. پایلوبه به د جولای په 15 نیټه ترسره شي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه اوري. په سعودي عربستان کې د افغانستان پر جګړې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له خبرو سره په یو وخت په بروکسل کې د ناټو غړي پر افغانستان بحث وکړي. یو شمېر افغانان د سیمه ایزو زورواکانو خلاف د حکومت اقدامات تاییدوي، خو وایي باید دا ډول اقدامات بې توپیره د ټولو خلاف وي.
ډېر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی، بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
افغان امنیتی ځواکونه وایي د کونړ مزار درې له وسلوالو مخالفانو پاکه کړی او د هغوی خلاف تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي.
هر ځای کې اوسې جمع کنه کدی وګل تلا شم نه پېدم، کنه نورګل کوم بل درکه داسې جام نه پېدو، کچا په درې تلا شم نه پېدو.
د هلمند د رخامو اکثر ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي.
بشمیر ټنه دبر قاچاق بران وړي او اېدې د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاسته وځي، چون باغه پاغه شمه کې مسلط دی هلته دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان پیښو ته کتنه کوو. و بجیا و دقیقې شوې. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناټو د غړیو هیوادونو مشان به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي عربستان کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو ژغ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو تکشینی. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د وای هیله لرو چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې ژغ به د غونډې ګډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي او همداراز په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به ژغ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپله تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې دینی عالمان د افغانستان پر چکړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د یو لوی پلاوي په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي، خو سوال طالبان نه ورځي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. و سوال طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی، د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او دې هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدانو او زورواکانو په وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملي شي. محمد عالم ازدیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکاوه چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو پیل شي. د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا وخت هیواد تر ډیره مافیایي شوی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو په وړاندې مبارزه د حکومت مات اصلي دنده ده. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په دې راپور کې وابري.
په داس حال کې چې د زورواکو له قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی ترڅنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرتاسري توپ ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نشي، د هرکلی ترڅنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم عزتیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه ل امن سیمو پیل او بیا نور سیمو ولایتونو ته وغزول شي.
با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستن متعلق به هر گروپ سیاسی
دی وی دی واد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږي دا سم کار دی او خلک هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونې چلند پکې ونی شي او دویم دا چې دوه حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د پنځمې پورز د افغانستان دفاع وزارت د څلو روزورواکو سیمیزو قومندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوسټو سقوط او قانوني سرغړونو کې خکیل بلل شوی. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازي نظام الدین قیصاري، له اورزګان نه رحیم الله، له فاران نه داوود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یو سرتیري هغې وینا پریاغیس کړی چې نه پوهیږي اصلي دښمنی غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غنی ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغو په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو په ورځپاڼو او نشریو کې د خبرو شویو لیکنو په منځ کې مو د واشنگتن ټایمز او ډیپلوماټ لیکنې غوره کړې دي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه وایي قطر او متحده عربي امارات به چې په خپل منځ کې سیالان دي په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره رسمن یو ځای شي. ورځپاڼې د یو جګپوري امریکایي چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي دي چې د قطر او امارات پوځیان به د امریکا د تاریخ تر ټولو په اوږده جګړه کې برخه واخلي. ویل شوي چې په افغانستان کې د قطري او اماراتي پوځیانو د حضور مسئله به په بروکسل کې د ناټو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې تایید شي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د قطر هوایي ځواک د 2013 د لومړیو څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي او لوژستیکي ملاتړ پیل کړی دی، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو عربي هیوادونو مځکني ځواکونه افغانستان ته ځي. ډیپلوماټ نشی بیا د افغانستان د یوې بلې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده، د ټکنوکراتانو او جګړه مارو مقابله. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د شمال په تیره بیا د فاریاب د وروستیو مظاهرو یادونه کړې چې د سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په اعتراض کې وشوې. قیصاری چې د نیول کېدو په اعتراض کې دولتي ودانیو او موټرو ته ور ورتکړل شو، د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار قمندان دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې ویل کېږي په یوه امنیتي غونډه کې څو تنه په مرګ وګواښل. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال وایي جګړه مار او قومي زورواکان د افغانستان د 30 کلونو جګړو محصول دي. د ډیپلوماټ د لیکوال په باور جګړه ماران د ولسواکۍ د ودی خنډ دي او نوې نسل نه پریږدي چې هیواد د پرمختګ لور ته روان کړي. په دې ورسیو کې د هلمند د روخامو ډبرې د قاچاق او کار زور اخیسته یو هر ورس لسکونه لوی موټر پاکستان ته بریشي. په لشکرګا کې د هجارې او نجارې د فابریکې رئیس وای هغه قراردادیان هم د حکومت سره د شوی قرارداد نه غلطه استفاده کوي او په دې ډول د ډیرو د ډبرو قاچاق باندې زور اچوي. دا چې چارواکي سوایي په دې اړه نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په راپور کې اورو.
یو شمیر کارګر د ولوی پخوانی روسی کراز موټر نه د رخامو د ډبرې لوی لوی ټوټې په لشکرګاه کې د جاري او نجاري د فابریکې په انګړ کې ښکته کوي. یاد موټر درخامو دغه ډبره د لشکرګا څخه جنوب ته د پاکستان سره پر پوله د پرتی دیشول سوالی نه چې 300 کیلومتر لیرواله لري لشکرګا ته راوړي. په هلمند کې د هزارې او نجارې د فابریکې مشر محمد لال کارګر وای د دوی سره د سوي قرارداد لمخې د لشکرګا پر ځای ډیر ډبره بهر ته د کاچاک په مخ ځیو د دوی پر کارونی منفي اغیزه کړې ده.
ډیر ډبره دي یعنی دلته نه راځي دوی لکه الته چیزې ولی موږ هم په دغه تکلیف باندې ورسره اخته یي. دغه بازي قراردادونه چې دولت دغه ولایت سره لري د شرکتو سره یعنی موږ دغه څخه د ډبره نه لیسو ډیر پر وړ کیما ته راځي او موږ پر مواد یې ډیر تاثیر کړي پر بازار یې تاثیر کړي موږ پر فابریکې یې تاثیر کړي ولی کوم خپل ډبره راوړي بدون مصارف په مواد کې موږ درځي چې پر خلکو باندې ګران تمام شي.
ویل کیږي چې قرارداد لمخې چې حکومت کړی دی باید هر میاشت د شلو موټرونو په شاوخوا کې ډبره لشکرګا ته راوړل شي، خو یوازې دوه یا درې راوړل کیږي او نور په کاچاکي ډول پاکستان او نور هیوادونو ته ځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د هغه ډبرې نه چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د کاچاک په ډول ځي وسلوال مخنیوي نه کوي او هر موټر باندې په لسګونه زره پاکستانی کلداري ټکس اخلي.
بشمیر ټنه ډبرې کاچاک بران وړي او اې د دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي چې هغه په هغه سیمه کې مسلط دي هلته دي دا غوی به دغه نشي تیروالی. اما غوی هم داسې یو کنټرول نه دی باندې لګولی چې مخه ونیول شي د پټاو په واسطه یا باسي د جریشکیلو د دیشان په واسطه یا باسي د ماشينري په واسطه یا باسي په هر ډول چې کاچاکبر وکولای شي چې دغه د بار استخراج کې او خپل ګټه جنې پورته کې په هغه ډول وړ
تر 50 ډیر کلو نه کیږي چې د همدې ډبرې د تراشلو او زینت لپاره پلشکرګا کې د هجاري په نوم په افریقا جوړ شو. د ډبرې د لریوالي او په همدې مسیر کې د کاچاک او نامنویو لوجې څنګه چې شایع غړول نتیجه ورنکړه، خو یا د حکومت لخوا د روخامو د ډبرې د کاچاک مخنیول کېدلی سي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وای د روخام د کان څخه د کاچاک او کیندونو په مسله خبر دی، خو دوی ځکه د کان ساتنه نشي کولای چې پر سرحد قوتونه نه لري او یا هم دومره هوایي ځواک نشته چې د غزمی په ډول د کان څخه ساتنه وکړي.
په وسنی حالت کې موږ دوم نیرو نه لرو چې هغه ولاړ شي هلته پر سرحد باندې د ډبرې بالاخره مخنیوی وکړي. د دې ډبرې مخنیوی په هغه صورت کې کیږي چې موږ ته مرکزي حکومت د مرکزي دولت لخوا څخه د دغه ډبرې د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک راکول شي او هغه ته په سرحد باندې ځای پر ځای شي او بالاخره د ورځې یا د هفتې یو وار یو هوایي پروازونه هلته باندې کیږي، تیارې باندې ګرځي، نو بیا هغه خلک خود به خود منطقې لکوي دبره به زموږ په وخت بخي.
کتونکو وای د پاکستان سره نږدې د روخامو د دغه با ارزښت کان ترڅنګ بلوڅ او پښتون قومونه پراته دي او پر هر څه په خپل حکومت کوي، نو کولای سي په یو ډول نه په یو ډول د کان څخه د کاچاک د مخنیوي په خاطر ساتنه وکړي، خو دا هغه وخت چې حکومت د یادو قومونو تر شا ودرېږي او په کلکه دفاع وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. افغان امنیتي ځواکونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف عملیات پیل کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې له مقاومت سره مخامخ شوي دي او د سیمې خلک له عملیاتو راضي دي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري د کونړ مزار درې ته تللی او له هغه ځایه راپور راستولی.
د کونړ نورګر ولسوالۍ مزارداری کرچندوسی مچی د نورګر ولسوالۍ لودانې نږدې 10 کیلومتره لري شمال لور ته پرته ده. اوس پکې د افغان ځواکونو لومړی خط پروت دی. ویل کېږي دلته لنن څخه دوه ورځې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو مرکزونه وو. په کرچندو کې د شنبه په ورځ د 201 سیلاب خولي وردو د دوهمې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته د پیل شو عملیاتو اړول
او دې غفتل چې د مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ کې د خلکو دغه باعزته ژوند ګډوډ او هغه کلتور ته رواج کې چې هغه دې نه د افغانستان سره رواج ده، نه د پښتو سره رواج ده او نه د موږ په ملت کې دا شایسته نظر په پیشنهاد دوستانو د ولسوالۍ د خلکو موږ مجبور شو چې عملیات پلان کړو. مقاومت د لاس واخیست په تیښته باندې موافق فکر کوم چې دوه درې نفرې ورود دي. درې کچېر تر نیولې چې د غفتل دغه موږ عامه شتمنۍ ځنګلونه د لوټ کی او قاچاق کی. دریم ته نه موټر سکیل نه ولګي چې دا غفتل چې دا موټر سکیل کې مواد چې ځای بزای کې او موږ امنیتي ځواکونه باندې انتظار وکړي او یو هم ته نه د ماين ریموټ کنټرول ته نه ولګي.
هغه وای تر اوسه د وسلوالو مخالفینو کوم مقاومت سره نه دی مخشوي، نو ځکه خو دوی هم نه دی اړ شوی چې ډزي او یا هم بمباری وکړي.
هر ځای کې دوی وسی کوم کنه پېږي کدی وګال تلا شم نه پېدم کنه ورګال کوم بل درکه داخل شم نه پېدو کچا په درې تلا شم نه پېدو نو موږ ورپسې یو.
د ملي اردو یو تن سرتیری چې په وسلو او جنگي وسایلو سنبال دی وایي
نوم برتمل متاور خاکسار ګمنګ دی افغان بچیان موږ غواړو چې دل دراش خپل خار نه خپکلا کې پاو کابل څوک د داعش طالب مالی بیا هم نه پریدو ترڅو چې موږ تان کیوی نه دا افغانستان موږ په خپکلا کې میړانه ساتو.
د سیمه اوسیدونکو بیوای دوی د حکومت په لویندي او له حکومت غواړي چې ورته محلي پولیس منزور کړي څو د خپل کورونو کلیو او درې دفاع په خپل وکړي.
زمانو ما همکار ده مشکل دا ولګل چې بازي کسان د دشمن په نامه ځان داعش مار کوي قومونو سره زیاتی کوله د قومونو سره مطلب یو قسم توخینی کوو. عملیات ډیر کامیاب روان دي، قومونو په مشوره روان دي. په خو په دغه سیمه کې دا د دولت تسلط وو ډیر کم اوس دی بالکل مطمئن چون چې دا دره 15 کیلومتر د چپ درې د کونړ سره سرحد لري غردار سیمه ده. باید دې کې موږ ته محلي پولیس راکې درتون حق لرو چې ژوند تیر
ل یاد درې د عملیاتو په لومړی شیبو کې غنو کسانو خپل کلی او کورونه پریخي چې نن سبا د خپل خپلوانو کورونو کې وسیګي او زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د مزار دری اوسیدونکو چې هر شیبه د جګړې پیل کېدو غواخ سره مخ دي له دولت د نورو مرستو ترڅنګ د امنیت ټینګښت غواړي څو بیرته خپل مينو ته ستان شي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادی رادیو
روانه ونی بعد ناتو د غړو هیوادونو مشاند بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي چې د بحث یو اساسي مسأله د ناتو په غړو هیوادونو کې د پوزي لګښت اندازه ده. د غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ هم روان دی. د هغه د سفر په درشل کې د بلجیم یو شمېر خلکو پرون مظاهره وکړه او د ولسمشر ترامپ پر سیاستونو سخت انتقادونه وکړل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې پرون تر زر تنه زیاتو وګړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په مخالفت کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران د رواني چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. په بروکسل کې په پرونیو مظاهرو کې تر ډیره حده د بلجیم خلکو او د داسې سازمانونو استازو ګډون کړی و چې د بشري حقوقو د نړیوالې سولې او د چاپیریال ساتنې لپاره مبارزه کوي. د بلجیم پولیس وایي چې پرون په مظاهره کې تر 1400 زیاتو خلکو برخه اخیستې و. د سولې د نړیوالې شورا یوې غړي پاولا چې پرون د بروکسل له مظاهرچانو سره یو ځای شوی و د ازادي راډیو خبريال ته وویل
We protested because Trump coming to Brussels.
موږ د دې لپاره مظاهره کړې چې جمهور رئیس ټرمپ بروکسل ته روان دی او موږ د هغه له بهرنی سیاست سره موافقه نه لرو. موږ سوله غواړو، جنگ نه غواړو. د بلجیم د خلکو لپاره ډیره مهمه ده چې د ټرمپ له شدت ډکه پالیسی تعقیب نکړي. مظاهره چانو ویلي چې بلجیم ته د امریکا د متحده ایالاتو سفر شمه او کې ورکوي چې خپل ژغ د هغه غوژو تور ورسوي او ورته وایي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راوړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ورستیو کې د ناتو پر نورو غړو ژغ وکړ چې پر دفاعي چارو زیات لګښت وکړي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې یو اربیا پر دې مسله خبرې وشي. د ټرمپ حکومت په ورستیو کې د خپل ستري متحده بریتانیا په ګډون د ناتو یو شمېر غړو ته لیکونه واستول او ورته ویل چې هغوی باید پر خپلو پوځونو زیات مصرف وکړي ځکه د دې پوځي تړون د لګښت زور پر امریکا دی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرچکې یو ځل بیا. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او لدنه نه شوې ده. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوی دي. د چمتال په عملیاتو کې د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. په بلخ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په چمتال کې وضعیت ته په اشاره پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ولسي خلکو ژوند تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. په جاپان کې لسګونه کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي. د جاپان سیمه ایز رسنیو پرون وویل چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بیهوشۍ دوا ورکړې او مالونه یې ورڅخه غلا کړي دي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د مزلوبو په دوام کې تېره شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شودونو ماتې ورکړه. تاسیز مجاخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د اتو بجو پخبرونه که دو اونیس پروگرامونه لرو د زوانانو لپاره تاند سنگی او د غراز حقیقت سره خوص د جواند رنگونه
خاستانم زشیده
رام الله
چی شای کارو بار که؟
کاکاو
کاکاو خرزای؟
او
مکتب کیمی درس وای؟
او
چوم سنف کی؟
دریم
بیا مکتب تا کلزی بیا بیرون کل راوزی بازار تا چی رازی کم تایم کی کاکاو خرزای؟
دولاز بجیزم سلور بجی رازم
خا مکتب نسلور بجی رازم او بیا کاکاو کل خرزای؟
کاکاو ساری بیا نه خرڅو
څنګه د ګټه کوي ککو کې خرڅېږي درته
شکر دی
پوره کې 2 روپۍ ګټې
100 روپۍ 200 روپۍ شکر دی خرڅو
بیا څنګه پیسې کور کې ورکې که ځان ته اخلې
کور ته ورکم مور ته ورکم
نورونه خویندې لري هغوی هم تا غوندې کار کوي هغوی څه کوي
یو دانه شامپو خرڅوي یو دانې رخت
سترخت خرڅي ته خو ډیر وړو کایم چې نه د کله خو سړی کیږي نه چې بیرون راوځي دومره ګرځي بازار کې زړه خود نه تنګیږي
نه
خوشاله کار چې کوي مثلا دا ککو چې خرڅي په خپل زړه خرڅي کا پلار ته چې بیرون لاړ شه بازار کې سودا خرڅه کا
په خپل زړه کې خرڅم
نو پلار ته چې هم کار کوي ورنه دی هم نو ته ولې کار کوي ته خو لا مطالعه می درس وای خو ته خپل درس وای نو کار ته څه ضرورت ده
مور وای کار ته کور ته ډیر شوخی کوم
ها وای چې کور کې شوخی نه کوي درته دا اخیستې دي یعنی مور دی وای چې هم پیسې وګټي هم کور نه بیرون وځي چې شوخی ونه کوي چا سره شوخی کوي کور کې مو څوک ماشومان
سره
ها او مکتب کې تاول دریم صنف کې ما آینده کې له خیر غواړي کوم رشته کې درس وای غواړي چې شي آینده کې
انجینر
ها انجینر دی خوښیږي بس تاسو ډېر څه ته مننه خوشاله اوسئ
خوشاله
له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې آزادی رادیو اوریدا آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12.5 دی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري د رواني خبرونو په دوام